ایشور بیاورد.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې اومه ورځ اونیز پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. السلام علیکم. د دوشنبې ورځ ده، د غوایي ثور اوولسمه د مې میاشتې شپږمه. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د طالبانو یو مخالف ډلې ادعا کړې چې یکشنبه ماښام یې په کابل کې پر طالبانو دوه ځایه بریدونه کړي او و طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. ملي مقاومت جبهې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې لومړی برید یې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له دروازې سره څیرمه د تلاشي پر یوه پوسته کړی. په دې برید کې د دې جبهې د ادعا پر اساس دوه طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. دې جبهې همداراز ادعا کړې چې د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې په دروازه کې یې هم پر طالبانو برید کړی. د جبهې په خبره چې په دې برید کې هم دوه طالبان وژلي او یو تن ټپي کړی. د طالبانو امنیتي چارواکو له د مقاومت جبهې د دې ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښوولی. ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د دې ادعاو تایید نسی کولی. د افغانستان داخلي رسنیو د پنجشیر ولایت په یوه کان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله د څلورو کارګرو د چپې کېدو خبر ورکړی دی. د پنجشیر لپاره د طالبانو امنیې قومندانۍ پرون ویلي چې دغه پیښه پرون د حصای اول ولسوالۍ په سفید چهر ساحه کې سوې ده. د خوندیتوب د اصولو نه رعایت او په غیر معیاري ډول د قانونو کیندل د دغه سي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. طالبان وی دروختیا نړیوال سازمان یوی مسؤول ویلی چې بل ګیټس بنسټ د افغانستان د بنسټیزو روغتیایي چارو لپاره 15 میلیون ډالر مرسته ځانګړې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دروختیا نړیوال سازمان د ختیځ مدیترانې سیمې مشر ډاکټر هنان حسن بلخی پروند طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د دغو مرستو یادونه کړې ده. دروختیا نړیوال سازمان په دې باب څه نه دی ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخې بل ګیټس بنسټ افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا د ماشومان د ګذر لمنځوړلو لپاره 500 میلیون ډالر اختصاص کړي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې ګذر پکې لا هم ختم شوی نه دی. د طالبانو تر ولکې لاندې رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان 1 میلیون او 800 زره خلطې سیروم عراق ته صادر کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس پرون خبر ورکړی چې دغه سیروم د شفا په نوم د درمل جوړولو ملي فابریکې تولید کړي وو. باختر اجانس زیاتوي چې شفا فابریکا د کال څخه باندې 3.5 میلیون خلطې سیروم او 1 میلیون سرنج یا پیچکاریو د تولید وړتیا لري. د فلسطینانو د افراطي ډلې حماس پوځي څنګه پرون د کرم شالون پر دروازې د حملې مسؤلیت ومانه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل وایي په دې حمله کې درې سرتیري وژل شوي دي. د اسرائیل د پوځ په وینا لس توغندي د غزې په جنوب کې له رفحه د دې سرحدي دروازې پر لوري توغول شوي. د اسرائیل په وینا دغه سرحدي دروازه د مرستو د هغو لاریو پر مخ چې کله بندې شوي غزې ته روانې وي وتړل شوه. نور سرحدی دروازې لا خلاصې دي. د حماس ډلې پوځي څنګه وایي سرحدی دروازې ته څیرمه د اسرائیل د پوځ پر یو پوځي اډه توغندي وشتلی. خدای نه دی ویلي چې دا توغندي له کومه ځایه توغول شوی دي. خو رسنیو چې حماس سره نږدې اړیکې لري د وی سرچینې په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي هدف دغه تجارتي دروازه نه و. خبری آژانسونو د بیت المقدس په ختیس کې د الجزیره ټلویزیون پر دفتر د اسرائیلي ځواکونو د چاپی اچولو خبر ورکړي. څو خبری آژانسونو د اسرائیلي رسنیو په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو تیر ماښام د الجزیره ټلویزیون پر دفتر یرغل وروړ او تجهیزات یې ضبط کړل. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون اعلان وکړ چې د هغه هیواد د کابینې د پریکړې پر اساس په ټول اسرائیل کې د الجزیره ټلویزیونی چینل خبرونې بندې شوې دي. اسرائیل د الجزیره ټلویزیون چې مرکز یې د قطر پلازمینه دوحه کې دی د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګرې ګڼل شوې ډلې حماس په ګټه د یو اړخیزو پروګرامونو په خپرولو تورن کړی. خو الجزیره د اسرائیل دغه عمل غندلی او د دغه هیواد له لوري لګیدلي تورونه یې رد کړي دي. د افغانستان د اتلانو لیگ د فوټبال د دریم فصل سیالیو په لړ کې نن ماپښین جوانان واحدی او اټک انرژي د غرس خادم اف سی او اینو مینا په خپلو کې مسابقه لري. په پرونی مسابقو کې د عدالت ټیم 3-0 په وړاندې د موج ساحل ټیم ته ماتې ورکړه او ابو مسلم 9-1 په وړاندې د میوان ټیم په وړاندې بریا خپل کړه. د افغانستان د اتلانو لیگ د فوټبال مسابقو دریم فصل چې 12 ټیمونه پکې برخه لري د افغانستان د فوټبال فدراسیون په سټډیوم کې په سور میاشت کې پیل شو. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پاڼه لوستلای سي ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورسی. ورزو د دې یو ساعت خبرونه درو پرونو برخه ته. افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیلزاد وایي تر هغو چې افغانان یوې عمومي موافقې ته ونه رسیږي د دې هیواد مسله به حل نه شي.
زما هڅه دا وه چې د یو بریالي آزاد او سوکاله افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواوو تېروتنې وشوې.
بدخشان کې د خلکو د اعتراضونو حال هم درکوو چې خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. پکښین کې د کتابونو نندارتون جوړ شوی.
د کتابو کتنه ډېره ضروري ده. کتاب دا رقم ضروري دی لکه انسان لپاره چې خوراک شک ضروري دی.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره پر حماس او اسرائیل سخت فشار راولي چې خبرو ته دوام ورکړي. نور مسایل هم چېړو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوومه ورځ پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو درا پرونو برخې ته. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي تر هغو چې ټول افغانان یوې عمومي موافقې ته ونه رسیږي د افغانستان مسله به حل نه سي. خلیلزاد په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې د افغانستان پخوانی حکومت او طالبان تورنوي چې تفاهم ته نه سره ورسېدل. د بشری حقوقو فعال هوری مصدق چې د لندن په هوایي ډګر کې له زلمی خلیلزاد څخه تو پوښتنی کړي وایي چې د خلیلزاد تګلارې په افغانستان کې د جمهوری حکومت د سقوط لامل سوې. سپی ولاستانګزای او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی استازي زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې ټول افغانان یوې هوکړې ته نه وي رسیدلي دغه هیواد مسله نیمګړې ده. په یو ویډیو کې چې پرون خپره شوې ښاغلی خلیلزاد له اوسني وضعیت نارضایتي ښیي خو تیر حکومت هم ملامتوي. زما هڅه دا وه چې د یو بریالي آزاد او سوکال افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواوو تېروتنې وشوې خو ستونزه نه ده حل شوې. تر څو چې ټول افغانان یو عمومي توافق ته ونه رسیږي یو آزاد سوکال او پرمختللی افغانستان ترلاسه نه شي دا کار نیمګړی دی. زلمی خلیلزاد د لندن په هیترو هوایي ډګر کې د بشري حقونو له فعال هوریا مصدق سره په خبرو کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په اړه خواشیني څرګنده کړه خو کله چې ترې وپوښتل شول آیا په دې اړه بخښنه غواړي هغه منفي ځواب ورکړ. هوریا مصدق ادعا کوي چې خلیلزاد ډېرې تېروتنې کړې او له طالبانو سره پټې خبرې کړې. آغلی مصدق تېره شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
کار رکاقای خلیلزاد کرد در تمام پروسه مذاکرات اینا یک جانبه کار کردند.
خاقلی خلیلزاد د مذاکراتو په ټول پروسه کې یو ارخیز مختولار. خلیلزاد د طالبانو په ګټه او د امریکا د نورو چارواکو په تیرېستلو سره کار وکړ. د خلیلزاد په وساطت او د خاقلی ترامپ په اداره کې نورو امریکایي چارواکو د افغانستان تیر حکومت مجبور کړ چې تر 300,000 ډیر طالبان خوشي کړي. هغه کسان چې اکثری د تروریستي بریدونه په ګډون په مرګونو تاوتریخوالي تورن او په جنگي جرمونو محکوم
کوریا مصدق ته هم ویلي پرون کله چې د اتریش له پلازمېنې ویانا څخه د لندن هوایي ډګر ته ورسېده له زلمی خلیلزاد سره مخ شوه. خلیلزاد د 2013 کال سپتمبر د 2021 کال تر اکتوبر پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه کار کړی. له اوږدو خبرو وروسته د 2020 کال د فبروري په 19 د خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغني برادر ترمنځ د افغانستان د سولې د راوستلو تړون په نوم یو سند لاسلیک شو. زلمی خلیلزاد څو ځله له ازادي راډیو سره
ځانګړو خبرو کې هم ویلي چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام د سیاستوالو ترمنځ اختلاف د دې لامل شو چې سیاسي هوکړې ته ونه رسیږي او په نتیجه کې طالبان یو ځل بیا په افغانستان واکمن شي. تیره چهارشنبه د می پاوله خلیلزاد د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې ګډون وکړ او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان ملاتړ وکړ. ښاغلي خلیلزاد په دې مجلس کې دا هم ویلي چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د 2018 کال د ستراتیژۍ په اعلانولو هوکړې ته په رسیدو یا نه رسیدو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر بشپړ وتلو ټینګار کړی و. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو پر مهال د پخواني حکومت او سیاستوالو له خبرو لیرې ساتل د جمهوري نظام د ړنګېدو پیلامه وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک دا هم وایي هغه سیاستونه چې زلمي خلیلزاد څه باندې دوه کاله د خپل وروستي ماموریت پر مهال تعقیب کړل د دې لپاره یې زمینه برابره کړه چې افغانستان له دوو لسیزو وروسته یو ځل بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې راشي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په افغانستان کې ورستیو اورښتونو او مرګونو سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. سیلاب ځپل وایي چې د دوی کرنیز ځمکه او مالونه زیانمن شوي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. سنا ککړ او نور تفصیل.
په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو دوام او د زیانمنو شویو کسانو اندېښنې او مرستو ته اړتیا. له تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د پرله پسې سیلابونو او اورښتونو شاهدان دي. د مرګونې سیلابونو خلکو ته ګڼ شمېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي له دولت څخه د مرستو غوښتونکي دي، ځکه د دوی په ټکو د ځمکو او څاروي د له منځه تلو له امله یې اقتصاد سخت ژوبل شوی دی. د هرات ولایت د انجیل ولسوالي اوسیدونکی اسدالله وایي چې تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په شهر کابل فضل، محل انقلاب او محل سید آباد سیمو کې ډېر شدید سیلاب راغلی و.
دیر ساعتای ششنیم بجی
دیگو پرون دو ماخام شپگنیمی بجی ویچی سیلاب راغی و دریسی می عبونی ولی سیلاب هم لها دا زیادو دخل کو کورنو که عبور آگلی کورنو ای خطشیوی امکان لری خلق لمرانه امرسو تارتی آو لری
کومک اولیا نیاز داشته بشه.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی اوسیدونکو غوث الله توحید ازادي راډیو ته وویل
تر دې دمه د خلکو د غنمو او زریه کښتونه او شمسي هندارې دا ټول ورزیانمنې کړي دي. اکثره ځایو کې د خلکو کورونه نړولي دي. زموږ د دولت صدا غوښتنه ده چې د خلکو سره جدي مرسته وکړي.
د غور ولایت د لاله سر جنګل ولسوالي اوسیدونکي حسن په دې ولسوالۍ کې د ورپېښو زیانونو په اړه وویل
سیلابونو د لال سر جنګل ولسوالۍ ته ډېر زیان رسولی. دیوالونه یې وران کړي، څاروي یې وژلي، د خلکو ځمکې یې ویجاړې کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې مرسته وشي.
د سیلابونو نه یوازې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي، بلکې د مواصلاتي لارو د بندېدو لامل هم شوي چې د خلکو تګ راتګ یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د معروفچینی کلي اوسیدونکی شکرالله حلیم وایي
دغه سړک مطلب د کلینیک، بازار، مکتب دغه ټولې لارې بندې شوي دي. مطلب خلک نشي کولی چې بازادانه شکل سره خپل مریض انتقال کړي کلینیک ته، بازار ته لاړ شي او خپل هغه د روزمره ژوند مشکلات او ستونزې حل کړي.
نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې کلي د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایان محمد اشرف اخشناس په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په غور، نورستان او تخار ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو، سیلابونو او غر ښویدنې له امله چې کومې مواصلاتي لارې بندې شوي وي، د پاکاري کاري په چټکۍ سره روان دی. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې ویډیوګانې ښیي چې د یو شمېر ولایتونو ترمنځ لویې لارې، له ډلې د بدخشان تخار لویه لار هم د سیلابونو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. موږ غوښتل د دې خلکو د غوښتنو او د سیلابونو د وروستیو تلفاتو د تازه شمېرو په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت وپوښتو، خو ویان یې جانان سایق په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو شاوخوا یوه اونۍ وړاندې نوموړي رسنیو ته په یو لیږل شوي ویډیوي کلب کې د غویي له شپږمې تر نهمې نېټې د ورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمېر اته او د ټپیانو شمېر درې، او د وري له دوه ویشتمې نېټې څخه د غویي تر لومړۍ نېټې د مړو شمېر نه نوي او د ټپیانو شمېر درې شپېته ښودلی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د غویي شپاړسمه په بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د نسبتا تیز باران، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل کړی دی.
د نور ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم ورستیو سیلابونو او اورښتونو خلکو ته ډول ډول زیانونه اړولي او دوی په دې برخه کې د همکاري غوښتنه لري. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګ د خبريال باز محمد عابد په راپور کې.
د ننګرهار ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې ورستیو بارانونو تیزو بادونو او سیلابونو رسیدلو فصلونو ته درانه زیانونه اړولي دي. په دې کې یو هم د چپریهار ولسوالۍ اړوند تریلی سیمه ده چې سیلاونو پکې د کروندګرو فصلونه له منځه وړي دي. د دې سیمې کروندګر له اړوندو موسسو او په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د مرستو غوښتنه کوي. دوه تنه کروندګر امت خان او جعفر وایي
دغه سیلابونو او دا بارانونو په موږ دلته دا دغه ویوړو دا پټي ټول نه ویوړو دا تالی راوتی دا غسر نه دسه دا پټي وګورل سی وړي ټول لمخي او به زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه چې موږ سره مرستې وکړي دا به موږ څه کوو. خیر
بارانونو سیلابونو طوفانونو دا زمونږ دغه سی کړي دي لوګانې چپل کړي پولي وړي دي ټول غنم خراب کړ. موږ د اړونده موسساتو او کوم غچي د دوه نم دا هیله چې مرستې وکړي.
بل لور ته په چپریهار ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي فاتح الله وایي چې کروندګرو ورسره خپلې ستونزې شریکې کړي دي. نوموړی زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې د کروندګرو ستونزو ته حل لارې ولټوي.
سیلابونو خلکو ته یو څه زیانونه اړولي دي او هغې کې چې دی دوی بعضې ځمکو کې کوټې دي دوی ولیدلې دي والنې ولیدلې دي ځمکې وړې دي خو الحمدلله داسې ځاني تلفات نه لرو.
دی زیاتوي چې په تیر کې هم 2000 کروندګرو سره د غنمو د اصلاح شوو تخمونو کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي درملو مرسته شوي او هڅه کوي چې د اړوندو ادارو څخه ورته نور مرستې هم جلب کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د بدخشان پارګو ولسوالۍ کې اعتراض کوونکو د یو 23 کلن ځوان د جنازې په مراسم کې چې د ولسي اعتراضونو پر مهال وژل شوی وو له طالبانو خپلې غوښتنې مطرح کړې. د دې ولسوالۍ او دریم ولسوالۍ نه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د وروستیو اعتراضونو د دوو قربانیانو وژونکو ته جزا ورکول، د خلکو په همکارۍ د کوکنارو له منځه وړل، د خلکو شخصي حریم باندې تعرض نه کول او د دریم ولسوالۍ د طالب چارواکو تبدیلي د اعتراض کوونکو بنسټیزې غوښتنې دي.
د بدخشان ولایت په دریم او اورګوی ولسوالیو کې له اعتراضونو وروسته د دغو دوه ولسوالیو اوسیدونکو د یوه پریکړه لیک په صادرولو سره خپلې غوښتنې مطرح کړې. د بدخشان د اورګوی ولسوالۍ د ځوانانو چارو یو فعال شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته وویل د دغه ځوان د وژنې عملینو ته د سزا ورکولو تر څنګ د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو لپاره د سیمه ییزو ځواکونو ګمارل او له خلکو سره ښه چلند او د خلکو شخصي حریم ته درناوی هغه مهمې غوښتنې دي چې د دې ولسوالۍ د لاریون کوونکو په پریکړه لیک کې یادې شوې دي.
که تریاک له منځه وړي د خلکو په همکارۍ د له منځه یوسي خو له تاوتریخوالي پرته، او هغه کسان چې تریاک له منځه وړي باید د بدخشان ولایت وګړي اوسي. دا د خلکو غوښتنې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه ناوخته د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بدخشان په دریم او اورګوی ولسوالیو کې وروستي لاریونونه او تاوتریخوالي د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په تړاو دي او ادعا یې کړې چې یو شمېر سرغړوونکو په بدخشان کې د کوکنارو د کښت پر ضد د مبارزې ادارې مامورینو باندې برید کړی. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د طالبانو حکومت د لوی درستیز قاري فصیح الدین په مشرۍ یو پلاوی د دغې پېښې د څېړنې لپاره د دوی د حکومت د رئیس الوزرا لخوا ټاکل شوی دی. په همدې حال کې د دریم ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نوی غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه خبرې اترې نه دي شوي. پرون خلکو له غپلاوي سره ښه چلند ونه کړ چې راغلي وو او د تیږو او لرګیو سره یې ووهل. نن باران دی، تر اوسه هېڅ خبره نشته. پلاوی له ولایت او امنیه قومندانۍ څخه بیرته مرکز ته ولاړل.
د دریم ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
خو از دولت میخواستن که یک چیزی مشورتی مردم
در خلق له دولت څخه غوړی چې د دوی غږ ووري او ورته قناعت ورکړي، ځکه دوی ډېر ظالمانه چلند کوي او د خلکو له مشورې او اجازه پرته یو کار ترسره کوي.
مردم یا بدون مشوره مردم کار را انجام میدین نه؟
پورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت لخوا د بدخشان د وروستي لاریونونو د څېړلو لپاره د ټاکل شوي پلاوي مشر قاري فسیودین ته منصوب یو غږیز کلب خپور شوی چې پکې په بدخشان کې طالب چارواکو ته وایي که خلک له اعتراضونو لاس وانخلي له جدي اقداماتو سره به مخ شي.
خلق باید په بیړنۍ ډول توصیه شي چې له دې اقداماتو لاس واخلي. داسې نه شي چې مجاهدین او د ټولو برخو قطعات دې ته اړ شي چې خلکو د بغاوت له امله اقدام او د بدخشان په لور حرکت
وکړي.
په ورته وخت کې د بدخشان په دوو ولسوالیو کې لاریونونو ګڼ شمېر غبرګونونه هم راپارولي دي. د صلاحالدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د تېر نظام په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی فوزیه کوفی، د شنبهای ارغوانی غورزنګ او ځینې نورو سیاسي څیرو او جریانونو په بدخشان کې د دغو ولسي لاریونونو ملاتړ وکړ. دوی په خپلو اعلامیو کې له لاریون کوونکو سره د طالبانو پر چلند هم نیوکې کړې دي. د طالب چارواکو د څرګندونو له مخې دغه اعتراضونه تېره جمعه هغه مهال پیل شول چې طالب ځواکونه د کوکنارو کښتونو د له منځه وړلو لپاره د درنګ ولسوالۍ د قلق کلي د اوسېدونکو فصلونو ته ننوتل او د خلکو له غبرګون سره مخامخ شول. د جمعې ورځې نښتو په پایله کې د نظام په نوم یو کروندګر وژل شوی او درې نور اعتراض کوونکي ټپیان شوي دي. خو ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې طالبان نه اجازه پرته د کوکنارو کښتونو اوان د خلکو کورونو ته ننوتلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم یو بهرنۍ مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو مرکزی اداره پر حماس او اسرائیل حد اکثر فشار راولي څو خبرو ته دوام ورکړي. دا خبره د امریکا یو لوړپوړي چارواکي رویټرز خبري ایجنسی ته کړې ده. د وروسته له هغې چې یک شنبه د قاهرې په کوربتوب د اوربان د ټینګښت په هدف خبرې ظاهرا له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدې. نور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
په غزه کې د اوربند ټینګښت په هدف د قاهرې په قربتوب د خبرو د نوي پړاو د دویمې ورځې لپاره تر رسیدو وروسته د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر قطر ته تللی. تمه ده ویلیام برنز د قطر له صدر اعظم سره په یو بیړنۍ لیدنه کې خبرې وکړي. رویټرز د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې د دغه سفر هدف پر اسرائیل او حماس حد اکثر فشار راوړل دي څو بیرته د اوربند په اړه خبرو ته دوام ورکړي. ویلیام برنز د یکشنبې په ورځ په قاهره کې و. په قاهره کې د خبرو پر مهال د اسرائیلو استازي حضور نه درلود او د ورځې په پای کې د حماس ډلې استازي هم له مصر وتل. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ وویل که څه هم اسرائیل غواړي په غزه کې د اسرائیلي یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو لپاره جګړه ودروي، خو د ده په خبره حماس په خپل سخت دریځ کې پاتې دی او له موږ غواړي چې خپل ټول ځواکونه له غزې وباسو، جګړه پای ته ورسوو او حماس په واک کې پاتې شي. نتنیاهو وویل اسرائیل دا ډول مسله نشي منلی. نتنیاهو د حماس د غوښتنو منل د اسرائیلو د تسلیمېدو په معنا وګڼل او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې هیواد به یې د خپلو ټولو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره جګړې ته دوام ورکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګر سازمان په توګه پیژني له غزې د اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتونکی دی. د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د نتنیاهو د خبرو په غبرګون په یو بیان کې ویلي لا هم غواړي یو هر اړخیز اوربند ته ورسیږي څو په نتیجه کې د اسرائیلو د په خبره اشغال پای ته ورسیږي، له غزې څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو ضمانت وکړي او د فلسطیني بندیانو د خلاصون په وړاندې د اسرائیلي یرغمل شوو تبادلې ته زمینه برابره شي. په دې بیانیه کې هانیه ادعا کړې چې د اسرائیلو صدر اعظم اراده لري څو خپلو بریدونو ته دوام ورکړي او هم د منځګړو او بیلابیلو خواوو هڅې له خنډ سره مخ کړي. اخو بیا په غزه کې د یکشنبې په ورځ اسرائیلي ځواکونو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ او د سختو بشري مرستو د رسولو اصلي لارې هم وتړله. رویټرز راپور ورکړی اسرائیل وروسته له هغه د کرم شالوم اصلي د مرستو رسولو لارو تړله چې حماس پرې برید وکړ. د اسرائیلو دفاع وزیر خبرداری ورکړی حماس د اوربند په اړه جدي نه دی او اسرائیل به په نږدې راتلونکي کې پر رافا او د غزې په ټولو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د کابل ځینې اوسیدونکو وایي چې د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله نسی کولای پارکونو او تفریحي ځایونو ته ولاړ سي او د پسرلي په موسم کې د طبیعت له ښکلاګانو خوند واخلي. د بامیان او پروان ولایتونو ځینې اوسیدونکو هم وایي چې د بند امیر او ګلغونډي په تفریحي سیمو کې هم د کابل ښاریانو د حضور د تیرو کلونو پرتله کم سوی دی. دا هم په ډیره تفصیل.
که څه هم په کابل ښار کې لسګونه تفریحي پارکونه فعال دي، خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د اقتصادي ستونزو او پارکونه او تفریحي سیمو ته د ښځو او نجونو پر تګ د بندیز په ګډون د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی دغو پارکونو ته له تلو محروم دي. د کابل ښار یو اوسېدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یې غوښتل چې کابل ژوبڼ ته ولاړه شي، خو د ننوتو اجازه ورنه کړل شوه.
څو ورځې مخکې ما خپل وراره له ځان سره واخیست او ژوبڼ ته لاړو. د ژوبڼ مخې ته چې ورسېدم نورې څلور ښځې هم ناستې وې، د هغوی مخه هم نیول سوې وه. نه وتوانېدلې چې خپل ماشومان ژوبڼ ته یوسي. موږ ټول خواشینی سو او د ناهیلۍ احساس مو وکړ.
په کابل کې یوه بله میرمن مجبین چې په خبره یې په تیرو کلونو کې د ملي او تفریح مینهواله وه، وایي چې اوس د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله نه شي کولی تفریح ځایونو ته ولاړه شي.
مخکې چې ولو مونږ ډېر په ساده توګه پارکو تبریګو ځای ته تللم، اوس هغه شرایط نه دي او مونږ له دې څخه نه یو راضي او هیله لرو چې دا بېرته د پخوا غوندې شي او لږ شرایط د پارکو تبریګو او د لږ ساده توګه مساعد شي.
د پلازمینې یو شمېر اوسېدونکي د کابل سربېره د نورو ولایتونو تفریحي سیمو ته هم د تفریح لپاره ځي. د بامیانو په بند امیر کې یو هوټل لرونکی مهدیار وایي چې دلته د سیلانیانو د شمېر کمېدو د هغه پر کاروبار منفي اغېز کړی دی.
د پخوا په پرتله شرایط خراب شوي، ځکه عام خلک نه راځي. ځینې کسان چې راځي هغه افغانان دي چې له بهر څخه راغلي. شمېر یې کم دی، کاروبار مې ښه نه دی.
د پروان ولایت اوسېدونکی مصور وایي چې د اقتصادي ستونزو او په تفریحي سیمو کې د ښځو او نجونو پر تلو د بندیز له امله ډېر کم خلک ګلغونډۍ ته ځي.
په پروان کې همدا ګلغونډۍ تپه ده. د تیرو کلونو په پرتله کم خلک له کابله دلته راځي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت ضعیفه دی او بل دا چې کورنیو ته له میرمنو سره په دې سیمه کې اجازه نه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د پسرلي په لومړیو اونیو په تېره بیا د رخصتیو په ورځو کې به د کابل ښار د تفریحي سیمو لکه قرغه، پغمان او د کابل ښار دننه د تفریحي پارکونو سربېره به خلک په ځانګړې توګه کورنۍ د پروان ګلغونډۍ او نورو نږدې تفریحي سیمو ته د میلو لپاره تلل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یو شمېر تفریحي پارکونو د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. خو تفریحي سیمو او طبیعي سمسورو ځایونو ته تلل څومره اړین دي او د خلکو په ژوند څه اغېز لري؟ یو ارواپو ډاکټر شرف الدین عظیمی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
تفریح یا بوختیاوي معمولا د استرس او استراب په کمښت کې ډیر کومک کوي. له جسمي او رواني اړخه په ټوله کې روغتیا ته بهبود ورکوي، رغوي اړیکې سمیي، معمولا تفریح مهارتونه ډیری توسعه ورکوي، د انسانانو علایق ډیری او په ټوله کې په ژوند کې یو کیفیت رامنځته کوي.
د طالبانو حکومت د کابل ښار والی د معلوماتو له مخې اوس مهال په کابل کې تر 140 ډېر تفریحي پارکونه فعال دي او د نورو پارکونو د جوړولو هڅې هم روانې دي، هغه چې پر ښځو د محدودیتونو له امله د کورنیو تګ ورته کم دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
په پښین ښار کې د سړک پر غاړه د کتابونو دوه ورځنۍ نندارتون جوړ شوی چې د کتاب ګڼ مینوال ورغلي دي. دا هم د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال راپور.
د مئی پر څلرمه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پښین ښار کې د سړک پر غاړه د کتابونو دوه ورځنۍ نندارتون جوړ شوی چې د کتاب مینوال په لوی شمېر کې ورغونډ شوي او د خپل خوښ کتابونه پکې لټول. د نندارتون ته راغلي د پښین یو اوسېدونکي عصمت الله حنیفي مشالډو ته وویل
کتاب دار کم ضرر دی لکه وب چې مرچ شو لکه مرچ خوراک شک او انسان خوراک شک کوي دا د انسان د وجود د باقی پاتې کېدلو لپاره لازمی دغه رقم د انسان د ذهني صحت او د انسان د شعوري پراخوالي لپاره او د وسط لپاره د کتابو کتنه ډیره ضروري ده. کتاب دار کم ضرر دی لکه انسان لپاره چې خوراک شک ضرر دی.
د پښین وسیدونکو د نندارتون ته خوشاله دي او وایي چې دلته دوی د خپل خوش کتابونه تر بازار په ټیټه بیه موندلی. دا یادې سیمو اوسیدونکي فیض محمد مشال ډډو ته وویل چې د کتاب ویلو سره یې ملګرتیا له وړوکوالي جوړه سوې. هغه وویل چې دلته یې څو نور کتابونه رانیول چې اوس به یې څو ورځې نور هم ښه مشغله ورسره اوسي.
داسې ته کوټ ته ځې کرایم لګېږي د غم لګېږي نو هغه ډیپشن ته رالو زه پکې وګرځېدم ډېر ښه کتابونه وموندل. بې کتابه کور داسې وي لکه حیدره حیدره یې بس ظاهر خو ژوندي انسانان وځي بنه نه وځي خو په کور کې کتاب نه وي.
د کتابونو پلورونکو په خبره چې دوی د هیواد په ګډو ښارونو او ادبي غونډو مهال داسې نندارتونونه جوړوي تر څو د کتاب مینهوالو ته کتابونه د هغوی سیمې ته ورسوي او تر بازار یې په ټیټه بیه ورکړي. د کتابونو پلورونکي ارشاد خان مشالډو ته وویل
په خپل چاپی آثار چې مودې هغه په 50% دی او دا نور کتابونه چې کم دی په 25% ورکو. نو زمر پیغام دا دی چې خپل ولس راویش کو اخیر دا کتاب ووایي اول ستال مسدل ته ولګوي په پښین کې دوه ورځې.